دا کړه خو لیکلې دی چې د ځواکونو په زیاتېدو سره به تاوتریخوالی نور هم زیات شي. په ورځپاڼه کې د افغانستان راتلونکي ولسمشر ته دا سپارښتنه هم شوې ده چې د یو بریالي حکومت لپاره باید له ولس سره نږدې اړیکې وساتي. د هیواد دولت ورځپاڼه په خپله سر مقاله کې لیکلی دی چې ولس په انتخاباتو کې په ګډون سره له دغه ستر آزمون څخه به بریالیتوب راووت، خو اوس د سیاستوالو وار ده چې د ملت ارادې ته غاړه کېږدي او دغه آزمون په بریالیتوب تیر کړي. ورځپاڼه په خپل لومړي مخکې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو اعلان ته په اشاره لیکلی دی چې د انتخاباتو 10% اعلان شوي نتایج ښیي چې حامد کرزی د کاندیدانو په سر کې ځای لري. ورځپاڼه د افغانستان د ملي اردو د وړتیا لوړېدو ته هم اشاره کړې او په دې ترڅ کې د امریکایي چارواکو په حواله لیکلی دی چې تر 2016 میلادي د کال پورې به ملي اردو یو مکمل هوایي قول اردو ولري. د هشت صوب نه دولت ورسپنه به په مطلب کې د بلخ له والی سره د امریکا د ځانګړي استازي او د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه ته په اشاره لیکل دي چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره هڅه روانه ده. ورسپنه د بلخ والی ته د یو نقدي سرچینې په حواله لیکل دي چې په دواړو لیدنو کې د بلخ والی ته لولس مشر کرزی سره د یو ائتلافي حکومت د جوړولو وړاندیز شوه، خو د بلخ والی د وړاندیز له وخت مخکې بلل ده. د ورسپنه هم د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته د ممکنه اعتراضونو په اړه شته اندېښنو ته کتنه کړې، خو د لولس مشر کرزی د وان په حواله لیکل دي چې له هغه کسانو سره به جدي قانوني چلن وشي چې امنیت ګواښوي. د وسخ پلوک ورسپانه له یوې عربي ژبه ورسپانه سره د ولس مشر کرزی د دوهم مرسیال د مرکز نه برخه راخسته ولیکل دي چې حامد کرزی د افغانستان د جمهوریت ریاست لپاره غوړه کاندید دي. ورسپانه په دوام کې د اجرایي مدیر په حیث د زلمی خلیل زاد د ټاکلو پاړه د خاغلی کریم خلیلی په حواله لیکل دي چې د اوازې د هم اوردل خو د افغانستان په اساسي قانون کې داسې یو پوسټ نشته. دا ورسپانه په لومړي مخ کې په غټو ټکو سره دا خبر ورکړل شو چې په کابل کې د خوراکي موادو بای ټیټېږي، ځکه د ورسپانه په وینا کابل ته په خوراکي موادو بار 1200 موټر رسیدلې دي. د اصلاح او انیس دولت ورسپانه هم د افغانستان او سیمې روان حالات څېړلې او بیلابیل مطالبې پر خپره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د ځینو رسنیو کړیو او سیرو لخوا د انتخاباتو د نتایجو په خپرولو او د نتایجو له اعلان وروسته د اعتراضونو په اړه د دوی په څرګندونو بحث کړی او لیکلی دی چې دا ډول قضاوتونه نه یوازې عامه افکار تخریبوي، بلکې د بحران د زیږېدو سبب ګرځي. خو اصلاح به په هغو لارو چارو تبصره کړې چې په نشه د روږدې کېدو مخه نیولی شي او لیکلی دی چې سالمه بوختیا او سپورت په دې برخه کې خورا ګټور ثابتېدلی شي. او د افغانستان ټایمز انګلیسي ژبه خپلواک ورسپانه په خپل سر مقاله کې له ګوانتانامو څخه د افغان بندي محمد جواد خوشی کولو لپاره د امریکا وروستی اقدام د هرکلی وړ بلله، خو په عین حال کې په دغه زندان کې له بندیانو سره په ناوړه چلن اندېښنه څرګنده کړې. او ورسپانه په خپل نننۍ کارتون کې په افغانستان کې د بیکاری ستونزه انځور کړې او په کې دا ښودل شوې چې ځوانان پاسپورت په لاس کې د سفارتونو مخې ته ولاړ دي، خو ویزه هم نه ورکول کېږي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونو شکونه زیات کړي دي. ورسره د اسوشیټیټ پرس خبري اژانس په وینا د افغانستان لپاره د بارک اوباما ستراتیژیک ته ګواښونه په ډېرې دودي. امریکایي چارواکو هیله لرله چې د افغانستان انتخابات به د امریکا د ولسمشر بارک اوباما اصلي اهداف په دغه هیواد کې ترلاسه کړي، داسې چې د افغان حکومت قانوني ارزښت به ورسره پیاوړی شي، منتخب حکومت به له طالبانو سره د مقابلې وړ شي، له اداري فساد سره به مبارزه وکړي او د افغانستان د پرمختګ هڅې به ګړندۍ کړي. خو د ولسمشر کرزی ګڼ سیالان په انتخاباتو کې د پراخې درغلۍ تورونه پوري کوي. د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ملاتړیو ادعا کړې ده چې دوی په انتخاباتو کې ډېرې رایې ترلاسه کړې دي. مخکې تر دې چې رسمي نتیجې اعلان شي، دغه ډول ادعاوې به د اسوشیټیټ پرس اژانس په وینا د نتیجو له معلومېدو سره ستونزې زیاتې کړي. د نتایجو تر اعلان مخکې ادعاوې شاید د نوې ادارې پر جوړېدو هم منفي اغېز وکړي، او په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالات او د ناټو نور غړي هیوادونه هڅه کوي چې په افغانستان کې قومي، سیاسي او نورې ډلې ټپلې د طالبانو پر ضد یو ځای کړي، ممکن د انتخاباتو پر نتایجو اختلافات افغانستان هم د اسوشیټیټ اژانس په وینا د ایران په څیر له سیاسي بحران سره مخامخ کړي. ناټو او امریکا د افغانستان انتخابات وستایل او ویل سره له دې چې په ځینو ځایونو لکه کندهار، هلمند او نورو جنوبي ولایتونو کې ناکراری وي، انتخابات ښه ترسره شول. خو د اسوشیټیټ پرس اژانس په وینا په 2015 میلادي کال کې د عراق انتخابات د بوش ادارې ژر وستایل او بیا وروسته پکې ستونزې پیدا شوې. د اسوشیټیټ پرس اژانس په باور که چیرته د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه زیات شي، نو شای امریکایي چارواکي په خپلې کړې خبرې غلي شي او د افغانستان راتلونکي سیاسي زعامت ته صبر وکړي چې څه ډول ټاکل کیږي. په کابل کې د امریکا سفیر کارل آیکنبری د یکشنبې په ورځ سی این این تلویزیون ته وویل موږ تر اوسه نوې خبر چې رای خلکو څه ډول استعمال کړی دي، نو د اوس لپاره باید انتظار شو چې دا بهیر بشپړ شي، بیا به وګورو چې څه کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د کورنیو او بهرنیو چارو وزیران وایي تر هغو چې طالبانو کره شواهد وړاندې کړي نه وي دوی په دې خبره باور نشي کولای چې طالبانو د بیت الله مسعود پر ځای نوی مشر ټاکلی دی. بل پلو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ دوه قمندانانو حکیم الله مسعود او ولی الرحمن یو شمیر نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. له پاکستان زموږ خبریال رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي تر څو کومه واضحه ویډیو مخې ته نه وي راغلې په دې خبره باور نشي کولی چې ګواکې حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوند دي او یا هم په دوی کې کوم یو د پاکستان د طالبانو د غورځنګ مشر ټاکل شوی دی. رحمان ملک دا څرګندونې وروسته له هغې تېر ماښام ناوخته وکړې چې طالبانو په اول وار د خپل مشر بیت الله مسعود وژل تایید کړل. په اسلام آباد کې یو پاکستانی خبریال هارون رشید چې د بی بی سی اردو سرویس دپاره کار کوي وایي حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړو د سره په ټلیفون خبرې کړي او د بیت الله مسعود وژل کېدل تایید کړي دي. حکیم الله مسعود ویلي د اګست په 15مه بیت الله مسعود په امریکایي بمباری کې ټپي شوی و چې د اګست په 23مه یعنی د تیرې یکشنبه په ورځ سا ورکړه. د طالبانو بل قمندان ولی رحمان بیا ویلي چې حکیم الله مسعود د پاکستان د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی دی. خو بل پلو پاکستانی چارواکي په دې باور دي چې د بیت الله مسعود د مرګ نه پس کله چې د هغه د ځاینیونکي د ټاکلو په اړه غونډه روانه وه ورکې ډزې شوې چې په ترس کې حکیم الله مسعود او ولی رحمان دواړه وژل شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د پاکستان د طالبانو کوم نوی مشر نه دی ټاکل شوی. نوموړی وایي که حکیم الله مسعود او ولی رحمان ژوندي هم وي دوی ته بې ارزښته دي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ترکی په استانبول ښار کې د سه شنبې په ورځ په همدې اړه وویل د طالبانو په منځ کې ډېره ګډوډي رامنځته شوې. هغه یووالی چې طالبانو د پخواني مشر بیت الله مسعود د مشرۍ لاندې درلودلو هیڅکله به یې بېرته ترلاسه نه کړي. زما معلومات وایي چې طالبان تر اوسه د نوي مشر په ټاکلو بریالي شوي نه دي. د هغوی په منځ کې ډېر زیات اختلافات لیدل کېږي.
www.azadiradio.com دا ساده رادیو په ویب پانه کې لمړی مطلب د ولسمشر حامد کرزی د بیان د همایون حمید زاده څرګندونې دي چې وایي په اغیزناکو سیمو کې د نورو بهرنیو ځواکونو اړتیا لیدل کیږي. له دې مطلب سره څنګه ته د همایون حمید زاده عکس خپور شوی دی. د ازادي رادیو د ویب پانه بل مطلب دی چې یو شمیر کاندیدان وایي چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوې دي. د دې موضوع تفصیل هم د ازادي رادیو په ویب پانه کې کتلی شي. بل مطلب دا دی چې د انتخاباتو په ورځ د کابل امنیت څه ناڅه شو. په دې ارتباط د کابل د امنیت قمندان څرګندونې د ازادي رادیو په ویب پانه کې لوستلی شي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزیر سید محمد امین فاطمی څرګندونې هم په ویب پاڼه کې په یو مطلب کې لوستلی شي چې دی وایي پلان لري چې د معتادو کسانو لپاره مرکزونه زیات شي. په دې ارتباط مو د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې له کابل نه هم رپورټ درلود. او د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ځانګړې پاڼه شته چې تاسو کولی شئ چې هغه پاڼې ته ورشي او د انتخاباتو په ارتباط د نوی او تازه مطالب ولولي. او البته ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مازیګر وخته د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو یو برخه نتایج ابتدایي نتایج بیا اعلان کړي. او کله چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه نتایج اعلانول ازادي راډیو مو مستقیما د انتخاباتو د کمیسیون د خبري غونډې له جریانه خبروي او په نتایجو به مو خبر کړي چې نتایج څرنګه شوي دي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د کابل رسپانو ته کتنه هم دارس نړیوالو رسپانو ته کتنه هم خبرو. لس بجې او یو څلوېښت دقیقې شوې. دا ازادي رادیو د دې سات خبرونه تر یولسو بجو دوام کوي. او اوس د خبرونې په دې برخه کې کور کلی ونیس پروګرام لرو. په یوې خبرتیا پسې به دا پروګرام سره واورو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو گران اوریدونکو سلامونه، په دې خبرونه کې دا مطلبونه اوریدای شئ.
په سر کې په دې اړه چې په روژه کې کوم خواړه وخوړل شي چې د ورځې مو معده آرامه وي او د لوږې زیات احساس ونه کړو، له یوه ډاکټر سره خبرې لرو.
ورپسې د هغو کسانو په باره کې غږیږو چې د موټر سایکل ځغلولو په وخت له خولۍ نه استفاده نه کوي.
او په پای کې د خبرورې تمثیلي ټوټه هم لرو.
دا خبرونه زه وږمه رشیدی او نور محمد لهو وړاندې کوو. قدر منو اوریدونکو، په روژه کې یو شمیر کسان په دینه پوهیږي چې کوم خواړه وخوري څو د ورځې لخوا د میدی له تکلیف او نورو ستونزو سره مخ نشي. ځینې کسان په روژه ماته کې ډیره ډوډۍ خوري او ورپسې ډیرې اوبه څښي، او همداسې په پیشلمي کې هم کوشش کوي راز راز خواړه ښه زیات وخوري څو د ورځې وږي او تږي نشي. د کابل یوه اوسیدونکې میرمن وایي:
سره له دې چې ښه خواړه هم خورم، بیا هم د ورځې وږي کیږم. د ورځې مې حالت ډیر خراب وي، نه پوهیږم څه وخورم چې د ورځې هم تږی نشم او هم مې روحي حالت ښه وي.
ډاکټر خسرو یوسفزی وایي: دا خو طبیعي خبره ده چې په روژه کې سړی هم وږی او تږی کیږي، دا ځکه چې پوره کالی خوراک او څښاک کړی وي او یو دم یوه میاشت په ځان هر څه دروي، لکه څنګه چې دی له یو خلاف عادت سره مخ کیږي، نو په سر کې لږ له مشکل سره مخ کیږي چې وروسته بیا له لوږې او تندې سره عادت پیدا کوي او د روژې نیول ورته آسانه کیږي. په روژه کې دې کوشش وشي چې ډیر ثقیل یا سخت خواړه ونه خوړل شي چې معده له مشکلاتو سره مخ کوي. ملایم او نرم خواړه دی وخوړل شي.
د بیلګې په توګه دوی کولای شي چې د ترکاری د شوروانه استفاده وکړي، خوروانه استفاده وکړي. مثلا کولای شي چې د لوبیا د ونه خود د دغه کچالو د او گازرې دی دغه نه لګ ډیر په ارزانه شکل او ډیر ښه غذا ته تهیه کیږي چې تماما ویتامینونه هغه کې موجود دي.
ښاغلی یوسف زیاته کړه: په پیشلمي کې دی هم نرم خواړه وخوړل شي، په تیره بیا د شیدو خوړل ډیر ګټور دي، ځکه شیدې په خپله مکمل خواړه ګڼل کیږي چې په دغه وخت کې که څوک وخوري د ورځې هومره نه وږي کیږي، او بل که څوک زیات مایات واخلي د ورځې بیا زیات نه تږی کیږي.
او هغه موادونه بیا استفاده وکړي چې تولید د انرژي کوي او ډیر ملایم، یعنی تعادل باید په نظر کې ونیسي. د سینې شې ډیر استفاده وکړي، مایاتونه ډیر استفاده وکړي چې د ورځې د خوانه دوی تږی نشي. نو زما دغه توصیه د خپل خويند ورونو ته هغه څوک چې روژه نیسي چې دغه مسائل په نظر کې ونیسي.
په پای کې خغلی یوسف سی وویل: روژه د صحت لپاره ډیره ګټه لري، خو کوم کسان چې مریضان دي هغوی د روژه نه نیسي. روژه نه یوازې د صحتمندو کسانو لپاره